دا مشال رادیو ده وخت د مازیګر 15 بجې سوی نن د پنځشنبه یا زیارت ورځ او د 2013 میلادي کال د اکتوبر 3 نیټه ده زه احمد شاه زمی یم او د مشال رادیو پر روان خبرونه کې تاسو هرکلی کوم د مشال رادیو په دې ورستی خبرونه کې به د طالبانو پر طالبانو د برید په پېښور کې د بم ناکره کوونکی ډلې حال د کراچی هدفي عملیات او وژنې په افغانستان کې د ولسی وګړو وژنې او په امریکا کې د یو شمېر وفاقي دارو د تړل کېدو د اغې سربېره د سیمې او نړۍ په اړه درته نور راپورونه هم لرو خپل مړي سر کې به ګولایا سوار سوچ د سیمې او نړۍ په تازه حال خبر کړي
لومړی د خبرونو سرټکی د خیبر پختونخوا په سپین تل سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا په ځانمرګي برید کې د مروش میرا یولو ستار رسیدلې ده افغان حکومت ویلي امریکا سره ستراتیژیکي مذاکرات یو حساس مرحلې ته رسیدلې او د بشري حقوقو د سر نړیوال ادارې د شام حکومت تورن کړي چې په لسګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او پرې تشدد کوي اوس د خبرونو تفصیل د خیبر پختونخوا هنګو ضلع او اورګزو قبایلي سیمې په پوله پرتی سپینتل سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو مقامي کمانډر ملا نبی حنفي په مرکز ځانمرګي برید کې د وژل شوو کسانو شمیره یو لسته رسیدلې ده د چارواکو په وینا په دغه برید کې نه کسان ژوبل شوي هم دي خو ځینې خبري رسنۍ په دې برید کې د 1500 وسلوالو د وژل کېدو او د 1000 نورو د ژوبل کېدو خبر ورکوي او زیاتوي چې ملا نبی حنفي هم په ژوبل شوو کسانو کې شامل دي یو اني شاهد نن له مشال ریو سره د دې پیخي په اړه ویل
پېښن کارو کې نو هغه وروه وخت کې چې د کوم لوکل چې څوک له ډوله دا نو هغه ته د کلر اور چې د منه انټري د پاره د اوپلې د ډوله نه د یو څه د او فایرینګ په کلر دا وی کوم چې څوک لوکل هغه کې د مکاو کله خپل ځای د مکاو یې
ځای چارواکو او په وسلوالو ډلو کې ځینې سرچینو مشال اړو ته ویلي چې د دې برید وجه د وسلوالو طالبانو ډلو ترمنځ اختلافات دي د تحریک طالبان پاکستان وین شاهد الله شاهد د دې برید ذمہواری پر غاړه خسته ده پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنی چې د مرستو رسوونو فوزي کاروانی هدف وو دوه پاکستانی سرتیري وژل راپورونه وایي چې د پاکستان فوج د حواله لاري ځپلو سیمو ته مرستې رسوي او ټپیان په هلیکاپټرو کې روغتون ته وړي خو ویل کیږي چې فوزي ځواکونه په دې سیمه کې د بلوچ بلتون غوښتنو لخوا تر بریدونو لاندې راځي ملخوا د بلوچستان صوبای حکومت وایي چې دغلته د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شوو کسانو شمېره 400 ته رسیدلې ده رپورونه وای عبدالرب رسول سیاف راتون کې د افغانستان انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ راخپل کړ د خاغلی سیاف د ګوند یو جګپوري چارواکي او د ولسی جرګي غړي داوود کلکاني مشال اړو ته ویل چې راتلونکو انتخاباتو ته به د سیاف دویم مرستیال د دوستم په مشرۍ د جنبش په استازیتوب سنیټر عبدالوهاب عرفان وی ازبک نژاده عرفان په مشرانو جرګه کې د تخار سنیټر دی اخوا کریم نجمی په نوم یو کس د ولسمشری انتخاباتو لپاره دریم کاندید و چې نن سهار یې رسمن د انتخاباتو په خپلواک کمیشن کې خپل نوم درج کړ لدې مخکې ډاکټر عبدالله عبدالله او بسم الله شیر د انتخاباتو په کمیسیون کې د ولسمشری انتخاباتو لپاره نوم لیکنه کړې بلخوا د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیره تر اوسه اتیا تنو ته رسیدلې ده چې شپږ یې ښځې دي د هلمند انتخاباتو د سیمه ایز کمیشن مشر انجینیر عبدالهادي مشال اړو ته ویل د کاندیدانو دا شمیره ښایي چې خلک په انتخاباتو کې ګډون ته لیواله دي د افغان ولسمشر حامد کرزی وان ایمل فیزی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یو حساس مرحله ته رسیدلې دي خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري د دې اختلافاتو په اړه خاغلی فیزی زیاته کړه
امریکا غواړي چې د 2014 کال وروسته دغه ازادي ولري چې هر چېرته چې دوی وغواړي په افغانستان کې نظامي عملیات ترسره کړي خپل سري عملیات ترسره کړي دغه ازادي د افغانستان حکومت د افغانستان خلکو ته مخکې هم د منلو وړ نه وه اوس که چېرته د 2014 کال وروسته هم دوی دغه اجازه ولري چې متاسفانه دا بیا هم د تیرو لسو کلونو د جنګي شرایطو په یو ډول ادامه بي
خو بلخوا د ولسمشر حامد کرزی د ملي امنیت سلاکار رنگین دفتر سپانتا ویلي چې دواړه خواوې په بنیادي نقطو سره شوي خو ځینې موضوعاتو باندې په نن خبري هم کوي په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړو وتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د ولسي خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 14 زیاته شوې ده د یوناما د بشري حقوقو د څانګې یو کارکوونکی جورجیتا گاګون د چهارشنبه په ورځ د یو سفر په ترڅ کې په جلال آباد کې د ملکی زیانونو د زیاتېدو په اړه خبریالانو سره په خبرو کې اندېښنه ښودلې ده. د میربن گاګون په وینا یونامه د افغانستان په ختیځو ولایتونو کونړ او لغمان کې د ولسي خلکو په مرګ جوبله کې په څلو کې 50 زیاتوالی ریکارډ کړی دی. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2016 کال روسو د امنیتي وضع په اړه اندېښنه ښودلې ده. د روس د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د چهارشنبې په ورځ له خپل هندي سیال سلمان خورشید سره تر لیدنې وروسته په ماسکو کې ویل دواړه هیوادونه غواړي چې په افغانستان کې د ممکنه ګواښونو د مخنیوي لپاره خپلې هڅې له یو بل سره همغږي کړي. د هندوستان د بهرنیو چارو وزیر سلمان خورشید په دې موقع وویل د افغانستان د پیښو او د ترهګرۍ د خطر په اړه شریک نظر لري. تاسو د مشال رادیونو خبرونه اورئ. د بشری حقوقو د اثر نړیوالې ادارې د شام حکومت په دې تورن کړی چې په لزګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او په زیاتره یې تشدد کوي. دغه نړیوال سازمان د شام د یو شتو وګړو چې پکې پرامن سیاسي او طبي کارکونکي هم شامل دي په اړه معلومات خپاره کړي. دغه کسانو نړیوال سازمان ته ویلي چې د تشدد په طریقو کې د بجلی کرنټ ورکول، جنسي تیری، وهل ټکول، په تارونو او په وسپنو وهل شامل وو. او وروسته د کرکټ یو خبر دی. د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2015 کال نړیوال کپ ته د ورتو په خاطر له کینیا سره دویمه یو ورځنۍ لوبه سبا وکړي. په لومړۍ لوبه کې افغانستان کینیا ته ماتې ورکړې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک مشال ډیتوویل کچري که افغانستان له کینیا سره د جمعې د ورځې یو ورځنۍ لوبه وګټي نو نړیوال کپ ته چې په استرالیا کې به کیږي لاره پیدا کړي. دا تر دې مهال د مشال رادیو خبرونه.
خبرونه مو له مشال رادیو څخه واوریدل چې ګلای از وړاندې کول. په روان خبرونه کې به د دغو راپورونو تفصیل واوري. هنګو او اورګزو ایجنسی ته څیرمه په سپینټال کې وسوالو طالبانو پر نور وسوالو طالبانو برید کړی چې ولس کسانې وژلې دي. دا چې د دې برید تر شا څه عوامل کېدای شي د سیمه ییزو چارو یو کارپوه پاره وایي
څنګه دې نور خلک د خپل تاوز لپاره وژني او اسلام نه استعمالوي نو د ویزې په مرض کې اختلاف وي په یو بل باندې حمله کوي.
په کراچی کې هدفي عملیات دوام لري او په دغه ښار کې په تازه نشتو کې اته کسان وژل شوي دي. بلخوا په ډیر اسمل خان کې د ډیسټیریا په نوم یو نوې وبای ناروغي خپره شوی چې 15 کسان یې مړه کړي دي. د روغتیاي چارو کارپوهان د دې لامل څه شي؟
چې دا وکسین نه وی لګولې بچپن کې نو هغه ته دا شي کې اکثر.
په امریکا کې د یو شمیر وفاقي ادارو د تړل کېدو اغیز بدسوي. د اقتصادي چارو یو کارپوه پاړوای
امریکا په فدرالي حکومت کې لږ تر لږه 2 میلیونه کارکونکي دي. په دې کې تر 1 میلیون زیات خلکو ته د امریکا حکومت په دې ورځو کې پیسې نشي ورکولای.
د دې سربیره په روان خبرونه کې به د افغانستان، شام او سیمې په اړه نور راپورونه هم واوري. لمشال رادیو سره اوسئ. زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونې تاسو هر ورځ د سهار له 9 بجو څخه بیا د ماښام تر 6 بجو پورې په ژوندۍ بڼه اوریدای شي. او که چیرې تاسو د انټرنیټ ترڅنګ د رادیو ترڅنګ انټرنیټ ته لاسرسی لرئ نو پر دا هم د مشال رادیو ټول خبرونې اوریدای شي چې پته ده مشال رادیو .com. راځو خپل لومړی راپور ته. لکه څنګه چې مو په خبرونو کې هم واوریدل نن سهار د خیبر پښتونخوا هنګو او اورګزو ایجنسی ته په څیر مسیم سپینټل کې د مولا نبی حنفي چې د ځای طالبان قومندان دی پر مرکز ځانمرګي برید شوی چې په دغه پیښه کې لږ تر لږه 11 کسان وژل شوي او 9 نور ژوبل شوي دي. ژوبل شوي کسان ځای روغتون ته وړل شوي دي او بلخوا بیا امنیتي ځواکونو په دغه سیمه کې د لټون عملیات پیل کړي دي. په دغه اړه نور هلې سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
امنیتی چارواکو په خبره چې په سپینټر سیمه کې د مولا نبی حنفي په مرکز د شوی ځانمرګي برید له عمله د مړو شمېره 11 ته رسیدلې ده. په پیښه کې تر 9 پورې کسان زخمیان شوي هم دي. په 14 کې نخښ شوي زیاتره کسانو تعلق د مقامی وسلوالې ډلې سره دی. د 14 په وجه عام خلکو دانو ته هم سیان رسیدلې دي. د پیښې وروسته زخمیان ټل هسپتال ته رسولې دي. په زخمیانو کې یو ماشوم او یو زنانه هم شامل ده. په هسپتال کې ډاکټر عمر مشال رډیو ته وویل چې څلور زخمیانو روغتیايي وضعیت نه و او هغوی د نور علاج لپاره د هنګو هډ کوارټر اسپیتال ته منتقل کړي دي.
نو دا چې ماینر ونه انجری دي به تاسو په فرسټ ایډ ورکول نه هدل کېږي. تاسو کې کومه چوک
ویل
کېږي چې د برید په وخت د مقامي وسله والې ډلې مشر مولا نبی هم موجود و، خو هغه د دې برید څخه روغ رمټ وتلی دی. په سیمه کې د پنجشنبه پوره شوي دغه برید په اړه یو عیني شاهد مشال ریډیو ته وویل چې قریباً 9 بجې سهار وختي دغه پیښه هغه وخت رامنځته شوه کله چې برید کوونکي غوښتل چې خپل موټر مرکز دننه بوزي او هلته برید وکړي، خو د مرکز مخې ته د وسله والو لخوا په جوړ شوي چیک پوستې وته د درېدو اشاره وشوه، خو چې کله ونه درېدو نو ډزو لاندې راغلو چې له دې وروسته برید کوونکي ځان والوزولو. بلخوا د زلهنګو په دوابې سیمه کې د ځمکې خښ بم په ضد د راتلو په وجه د پولیسو یو ګاډی سخت زیانمن شوی دی. پولیس وایي چې په دې پیښه کې کوم ځاني زیان نه دی شوی. امنیتي چارواکي ډی ایس پی سید شوکت علی شاه موږ ته وویل چې د دغو پیښو وروسته په سیمه کې امنیتي وضع سخته کړی شوې ده او ځای پر ځای د خلکو تلاشیانې اخیستلی کېږي. د ځانمرګي برید پړه تحریک طالبان پاکستان وسله والې ډلې په خپل سر اخیستې ده. واضح دی چې مولا نبی حنفی له تحریک طالبان پاکستان څخه بل شوی د مقامي وسله وال ډلې مشر دی. په تیرو وختونو کې د مولا نبی حنفی ډلې له تحریک طالبان پاکستان او رګزو ډلې سره نښتې هم شوي دي چې پکې د ډلې یو شمېر کسانو ته مرګ ژوبله اوړېدلې وه.
په همدې موضوع کې پاتې کېږو. لکه څرنګه چې مو اورېدل، په سپینټل کې د وسوالو طالبانو یوې ډلې د یو بل طالب قومندان مولا نبی حنفي پر ډلې برید کړی چې پکې 11 کسان وژل شوي او 9 نور زخمیان دي. تحریک طالبان پاکستان د دې برید ذمہواري قبول کړې ده. وسوال طالبان دا ادعا کوي چې عام خلک او حکومتي چارواکي ځکه پنه شي کوي چې دوی مرام اسلام نافذول دي او د دوی په وینا اسلامي پلو په دې لړ کې د مخالفینو وژل جایز دي. خو دلته ځین کارپوهان بیا فکر کوي چې خپل د اسلامي وسوالو په منځ کې جګړه او ځانمرګي بریدونه د دوی دغه سوچ او فکر تر سوال لاندې راولي. په دې اړه به د عبدالحکیم کاکړ راپور واورو.
د خیبر پښتونخوا په هنګو شار کې د تحریک طالبان پاکستان د وسلوالو لوري د مولا نبی د وسلوالي ډلې پر ضد ځانمرګي برید د زیارت په سهار وسو. په برید کې 14 وسلوال وژل شوي او خپل کمانډان مولا نبی ټپي شوی وو. دا لومړی ځل نه دی چې د وسلوالو طالبانو د ډلو په منځ کې شتي شوی دی. تر دې وړاندې په خیبر ایجنسی، کورما، اورګزو او جنوبی وزیرستان کې هم ورته پیښې شوې دي. د وسوالو ډلو پر یو بل سو بریدونو ته په کتو سره د قبایلي سیمو د امنیت په خوانی سیکرټر بریګیډیر محمود شاوای دغه ډول ځانمرګي بریدونه د وسوالو طالبانو هغه تضاد په ډاګه کوي چې داوه کوي دوی عام خلک او حکومتي چارواکي ځکه وژني چې دوی شریعت واړي او دا چې دوی د اسلام لروي جهاد کوي. نوموړی وای په هنګو کې د وسوالو طالبانو پر بل طالب ډله برید دا څرګندوي چې دا د اسلام نه بلکې د طاقت د ترلاسه کولو جګړه ده.
څنګه دې نو خلک د خپل پاور د لپاره وژني او اسلام نه استعمالوي فری ټایم چې ګوري نو د ویزې په نیوز کې استلاسي په یو بل باندې حمله کوي او دغه خودکش حمله کوي. د دې په دغه کې یې نه دی چې زاد دی چې اسلام لکه څه وګوري او د دې چې کوم سیالات دي زما په خیال د اړیکو په تضاد موجود دی او اوس پورې موجود دی چې کوم عام مسلمانان دي عالم دین دي هغوی په دې معنی پوه دي.
ځینې کارپوهان دا فکر هم کوي چې وسوال طالبان د یوې سیمې د کنټرول او د خلکو د زړونو او ذهنونو د ګډولو لپاره په یوه سیمه کې په لومړي سر کې اسلام او شریعت د یوې وسیلې په توګه استعمالوي، خو چې کله واک په لاس کې واخلي نو بیا د مذهب برعکس فعالیتونه پیل کړي. بریګیډیر محمود شاه هم یو له دغو کارپوهانو څخه دی.
دی یو وخت چې کله دی یو ټول پاور ته نور راغلي نو هغه وخت په پروپاګاندا کوله چې د اسلام لپاره او داسې خبره وکولې. بیا وروسته خو دې کله او بار راوځي دي او عام خلکو کې ماده شي یوم چې دچا اصل په خپل ځای باندې وي هغه دا شوز کړي چې دوی پاک کوي او کوم دی کې چې غږ لګي نو هغه دوی نه یریدلی وي او هغې بس غږ نه کوي او کمی عام چې کوم خلک دي زما په خیال تقریباً 100% هغې دوی به غلطه ګڼي او دا داسې واقعات چې کوم د هغې په دې عقیده کې نور هم مضبوطوالی راولي.
ځین نور کارپوهان بیا د وسوالو ترمنځ کېدونکو جګړو ته په پام سره د دې یو بل اړخ رابرسېره کوي. دوی وایي په پاکستان کې په لسګونه سیاسي ګوندونه شتون لري او له یو بل سره سخت نظریاتي اختلاف د بحث مباحثو له لارې هواروي، خو د دوی په خبره د دې برعکس وسوال طالبان نه یوازې له نورو مخالفینو بلکې په خپل منځ کې د سته اختلاف حل د ټوپک د شپېلې له لارې راباسي. د سیاسي چارو کارپو خادم حسین وای د وسلوالو دغه جنگي خويبوي ته په کتو سره د نتیجه مخې ته راځي چې طالبان د پاکستان د سیاسي ګوندونو یو متبادل نسی کېدلای.
سیاسی گندونو متبادل دی اور پکے مفکوری سر تغلی خلق کو تنظیمونا امکان نلری چی اشرا ذکر چی مفکورا بلکل جدا دا عقیدہ بلکل پدی شکل کی جدا دا چی او غاری صدا تصور یا دا سوچ یا دا تحجیبی ارتقا انسان چی سیزنو تدکتو مختلف نظر کی دیشی او بلی غاری صدا چی سیزنو تدکتو مختلف نظر نشی کی دی کم نظر کی زمان دی امدہ برحق دی و ازی پر زد یاد دی اختلاف دی سر چی سوک اختلاف کی نو آخر ترسو پوری چی گئی صفحات دینا نی ختم شوی آغی وجود نی ختم شوی تراغو تا پوری دا مسئلہ نشوی کی دی نو ما تنخ کاری چی دی پاکستان کی دی سیاسی گندون متبادل دی طالبانو تنکی نکی دیشی.
ځینې کارپوهان وایي له وخت تیرېدو سره سره د وسوالو طالبانو مفکوره د تضاداتو ښکار شوې ده او هم دا وجه ده چې ورځ په ورځ په خلکو کې د دوی پر ضد کرکه مخ په زیاتېدو ده.
عبدالحی کاکړ وو چې د وسوالو طالبانو له خوا د وسوالو طالبانو پر یوې بلې ډلې باندې د ځانمرګې برید د لاملونو په اړه تاسو ته راپور اوروي.
دا مشال ریډیو ده.
په داسې حال کې چې ترهګري او پوځي عملیاتو قبایلي ولس د پاکستان د نور سیمو په نسبت ډیر زیات ځپلې دي، د وسوالو سره د امن د خبرو اترو په لړ کې قبایلي مشرانو او پرلماني غړو ته کوم خاص اهمیت نه دی ورکړل شوی. پرسنه دا ده چې آیا په دې حالاتو کې مذاکرات بریالي کېدای شي او که څنګه. هم پر دې موضوع باندې زموږ همکار منور شاه د ځینو پارلماني غړو او کارپوهانو سره خبرې کړي او دا راپور یې برابر کړی دی چې تاسو یې اورېدو ته بولم.
د سپتمبر د میاشتې په 9 نیټه اسلام آباد کې ټول ګوندیزا غونډه وشوه چې پکې د ټولو سیاسي ګوندونو مشران او پوځي چارواکي په دې خبره متفق شو چې په هیواد کې د امنیت لپاره به د وسلوالو سره مذاکرات کوي، خو سیړونکو د پښتنه راپورته کوي چې د بدامنۍ وسلوالو او د پوځي عملیاتو لوجې تر ټولو زیاته قبایلی سیمه او د دې ولس متاثره شوې ده، خو د سولې لپاره د مذاکراتو په لړ کې د هغوی غږ په سمه توګه ولې نه اوریدل کیږي. پخوانی سفارتکار او د قبایلي چارو کارپوه ایاز وزیر په دې حق لوي
دا خو چې کله نه پاکستان جوړ شوی دی دا هغه وخت نه راواله تر اوسه پورې په دې منطقه کې چې هر څه کیږي په هغه کې د قبایلو غږ نشته، نه اوري نه ضرورت کړي. همدغه فرانټیر کرائم ریګولیشن چې انګریز را باندې سور کړی وو آ په موږ لاګو دی او بیا په ستا د فوج راغی، نو دا دومره ګامونه اخستو باوجود هم ملیټنسي په غیریا کې په همغه رنګ ده که څه اپریشن کېږي د هغې تاوان تکلیف ژوبله دا قبایلو له راشي.
نوموړی زیاتوي پارلماني غړي په آیني توګه د خپلې سیمې لپاره هیڅ نشي کولی او نه په دا ډول خبرو کې د هغوی وینا ته اهمیت ورکول کیږي، خو د کورم ایجنسی نه د قومي اسمبلی غړی ساجد حسین توري وای دوی په ټول ګوندی زغونډه کې د خپل ولس نمائندګي کړی ده.
آئینی طور باندې کله قبایلو ممبران په پارلیمنت کې خپل قبایلو ته څه نشي کولای، هغه صحیح خبره ده. کومنت نه ده نه د کوم لاین اورډر سچویشن ده کوم د شتګردی ده د ټول پاکستان مسله ده. مطابق کی باقاعدہ من سر بالکل مجموعی اعتماد کی خطی ہوں قودی نہ بغیر قبائل نہ بغیر کدے نشی ان شاء اللہ بہت کمی خبر ہی شروع کی گیا کہ وہ باقاعدہ قبائل لدے خبر ہوئی خوی.
بلخوا د عوامي نېشنل ګوند غړی سېنېټر حاجی عادل چې دغه ټولګوندی زغونډه کې غډون کړی وو وایي دا غونډه یو رسمي کاروایی و چې پکې قبایلی پارلماني غړو ته د خبرې موقع هم نه دا ورکړی شوی.
دا میټینګ تقریبا 11 بجې شروع شو، منځ کې ورکینګ لنچ او منځم ټایم تیر شو، خو هغه نه پس زمونږ نمبر رالو او د نور ډېر خلک پاتې وو د قبایلی رهنما هغه پاتې وو نور دو درې کسان هم پاتې وو. تاغوی جی به دا ختم وو کوم 4 بجې زمونږ د ممنون حسین حلف دی 5 بجې او 4 بجې دا اجلاس ختمو. تاغه یو صاحب بیا جواب ورکړی دی کې میا صاحب
چرتا اور لگے گی التا تپشی اور زمون کا بائل کے دے فاٹک کے دے تپش من محسوس کروں
په دې پوښتنه چې د وسلوالو سره مذاکرات څنګه بریالي کېدلی شي ایاز وزیر وای
ګوره د دې کې صدر اعظم صاحب واقعي سیریس وی نو د دې حل دا دی چې لوکل قبایل خلک په کانفیډنس کې واخلا دا هغه په مشوره روان شه او چې دا دې نوی کړي نو راته کب ته وخت سره تیرو خلک شته چې وته لار وخی خو افسوس دا دی خپل پوئیگی نا امونگ نتپوس نکی خپل کول نگواری لاس مونگ پوری صفا کی بس دا خبره
کارپوهان په دې خبره متفق دي چې د سولې لپاره به د وسلوالو سره خبرې اترې یوازې په هغه حال کې کامیابیږي چې پکې د قبایلي ولس مشران او استازي شامل کړي شي
منور شاه او چې په پاکستان کې له وسلوالو طالبانو سره د پاکستان د حکومت د سولې د خبرو اترو په لړ کې د قبایلي ولس د ونډې په اړه تاسو ته راپور اوروي ریټس خبري اجانس په خپل یو ځنګړي ریپورت کې لیکلي دي چې د خیبر پښتونخوا بم ناکاره کوونکې ډله له 2009 کال راهیسې تر 15,000 زیات چاودیدونکو آلې یا توکي ناکاره کړي دي اجانس زیاتوي چې د پاکستان په بجټ کې پولیس او د بم ناکاره کوونکې ډلې لپاره ډېرې لږ پیسې ځنګړې شوې دي د دغه راپور مهم ټکی په عبدالحی کاکړ در ثواب وروي
رائټرز خبری اجانس په خپل د ځنګړي ریپورت کې وایي په داسې حال کې چې له تیرو 12 کلونو راځي پاکستان له شدت پسندۍ سره مخامخ دی د دې هیواد پولیس د وسایلو له کمښت سره مخامخ دی د اجانس په خبره امریکا له 2001 کال راځي پاکستان ته شاوخوا 13 ارب ډالر ورکړي دي خو له دې پیسو څخه پولیسو ته د فوج په مقابله کې ډېر لږ پیسې ورکړل شوی دي د اجانس په خبره پولیسو ته چې کومې لږ پیسې ترلاسه شوی دي په هغه کې بیا بيخي کمی پیسې بم ناکارکونکو ادارې بم ډیسپوزل سکواډ ته ورکول کیږي د رائټرز په وینا له 2009 کال څخه بیا تورننه پوري د خیبر پښتونخوا د بم ناکارکولو ادارې تر 15,000 زیاتې چاودیدونکو آلی ناکاره کړې دي چې پکې ممکنه ځانمرګي ماشوم او لبارو د بار ټرکونه هم شامل دي د خیبر پښتونخوا د بم ډیسپوزل سکواډ مشر شفقت ملک رائټرز خبري اجانس ته ویلي کله چې په لومړي سر کې کار پیل کړی نو د چاودیدونکو آلو د تار د پریکولو تعداد د ګوتو پښمیرو خو د خبره د دوی اداره اوس لس بوی کښون کې سپیان شل بم ناکارکونکي جامع او له برتانیې څخه راوړل شوی د ریموت کنټرول بم ناکارکونکي څلور روبوت لري خو دا هرڅه اوس هم ناکافي دي رائټرز زیاتوي د بمونو د ناکارکولو پرته د شفقت ملک ډله باید د لوړپوړو شخصیتو عدالتونو کلیساګانو د پولیسو د مرکزونو حکومتي دفترونو مظاهرو د لویو کسانو جنازي او د بهرنۍ هوادونو د ماموریتونو ساتنه هم وکړي د شفقت ملک افسرانو په کمپیوټر کې عدالت ته په پټه د بمونو او لوړپوړو پولیس چارواکو ته په ډاک کې لیږل شوي بمونه هم ناکاره کړي دي خواجان سوای د خیبر پښتونخوا د بم ډیسپوزل سکواډ د کارکونکو شمیر 13 دی چې دا شمیر ډیر لږ دی او په کې به شاوخوا 9 کسان په راتلونکي کال کې ریټایر یا تقاعد شي او ځینې بیا د شو نوکریو په لټون دي شفقت ملک رائټرز خبري اجانس ته ویلي له دوی سره بيخي بجټ نسته او یوازې لیونیان دغه نوکری کولای شي رائټرز وایي له نورو خطرونو سره سره د بم ډیسپوزل سکواډ کارکونکي د نورو پولیسانو په شان تنخواه اخلي او د ترقی یا پروموشن لپاره هیڅ نظام نه لري د دې ادارې د ټولو کارکونکو شمیر باید 13 شوایا خو دا وخت 80% پوسټونه یا اوده خالی دي
د مشال ریډیو د جمعې د ورځې 19 پروګرامونه
روخانه مستقبل
په پاوکم 11 بجې
جمهوریت
په پاوکم 2 بجې
د سندرو امیل
په 8 منټه د پاسه 2 بجې
د ځوانانو غږ
په 2:30 بجې
اتلان
په پاوکم 3 بجې
پام کوا
په پاوکم 4 بجې
د یارانو مشال
په 4:30 بجې
زموږ غل مشال رادیو خبري د مشال رادیو له اړخه د سبانیو ځانګړو نيز پروګرامونو لړلیک تاسو اوریدئ اوسو د کراچی پر لور. د پاکستان په تر ټولو لوی شهر کراچی کې د تشدد په تازه پیښو کې اته کسان وژل شوي دي. په وژل شوي کې دوه تنه د عوامي نېشنل ګوند سیمه ایز مشران هم دي. بلې خواته تیر ورځ په کراچی کې په مبینه پولیس مقابله کې د وژل شوو طالبانو په وژنه وسلوالو طالبانو سخت غبرګون ښودلې دي. په دې اړه نور تفصیل له کراچی څخه د مشال رادیو خبریال ظفر کریمی راکوي.
پولیس چارواکی وای د چهارشنبه یا شروع پورس د کراچی پناتا خان سیمه کې نامعلومه وسلوالو په یو موټر ډزې کړې دي چې پکې دوه کسان وجل شوې دي. د عوامي نېشنل ګوند چارواکی وای وجل شوې کسان مشور بنگش او قاسم نومیدل او دوی د دغه ګوند سیمه ایز مشران او سرګرم کارکونان وو. د عوامي نېشنل ګوند صوبایي رهنما یونس بونیری وای مشور بنگش په کراچی کې د باچا خان د نظریې له بیرغوالو څخه وو. عوامی نیشنل گوند مرکزی رہنما اسپندیار ولی خان او صوبائی رہنما سینیٹر شاہی سید د مشور بنگش او د هغه د ملګری د وجنې په سختو ټکو کې غندنه کړې ده. د شروع په ورځ د عوامي نېشنل ګوند له صوبایي سیکرټریټ باچا خان مرکز نه په خبره شوې اعلامیه کې د دغه ګوند مرکزی رهنما اسفندیار ولی خان ویلي په کراچۍ کې د دوی د ګوند غړي او مشران وار په وار وجل کیږي. نوموړي ویلي په کراچۍ کې کڅ هم عملیات دوام لري خو بیا هم په دغه خار کې د دوی د ګوند د مشرانو او غړو وجنه دوام لري او هم یې د کورونو مخو ته چاودیدونکي توکي کې خودل کیږي. د تشدد په نورو پیښو کې د ښار په بیلابیلو برخو کې د شروع او زیارت په منځنۍ شپه د یو پولیس سرتیری په ګډون شپږ نور کسان وجل شوي دي. بلې خواته د چهارشنبه په ورځ د ښار په هبرې ور سړک د وسلوالو طالبانو د څلور وجل شوو غړو په وجنه وسلوالو طالبانو غبرګون ښودلی دی. د تحریکي طالبان پاکستان مومند جنسۍ له لوري د چهارشنبه په ورځ مشال رډیو ته په ترلاسه شوي برېښنالیک کې د دغې ډلې رهنما عمر خالد خراساني ویلي دي وجل شوي څلور واړه طالبان څو ورځې مخکې د کراچۍ له سوراب ګوټ سیمې څخه پولیسو نیولي وو او دوی یې وروستو په جالي پولیس مقابله کې وجلي دي. یاد دی وی تیره ورځ سی ای ډی پولیسو په منګوپیر او هبرې ور سړک باندې په دوه بیلابیلو پولیس مقابلو کې د شپږ کسانو د وجلو ویلي وو. ظفر کریمی، مشال رډیو، کراچۍ.
دا مشال رډیو دا
زمون ژغ لمشال رادیو څخه اوري چې ټول خبرونه تاسو د انټرنټ د رادیو ترڅنګ د انټرنیټ لالارې هم اوریدلای شئ چې پته ده مشال رادیو ډاٹ کام. په ډیر اسماعیل خان کې د دوه ورځو راهیسې یو وبای ناروغي خبره شوې ده چې تر دې دمه 15 کسان مړه کړي دي. ډاکټران وایي چې د دې ناروغي ښکار هغه کسان دي چې په ماشوموالي کې واکسین نه دی ورکړل شوی. نور حال سیمې څخه د مشال رادیو خبريال راکوي.
دوی ورځ کېږي چې د ډر اسمیل خان په سیمه ګیرسل کالو کلندر کښې د ډیسټیریا بیماری لګېدلې ده چې له مخې یې د یو کور دو بچانو او پلار په شمول تر اوسه پورې ټول 15 کسان مړه شوي دي. د دې بیمارۍ په باره کښې د سیمې یو اوسېدونکی نیک محمد وزیر په دا رنګ ږغېږي. مشال ریڈیو چپ دغا بریکش دے ڈیر اسماعیل خان ستر اسپتال ایڈیشنل ہیلتھ آفیسر مظفر کنڈی سرا تماس ونی ہوا آغوی وویل چھ دے بیماری دے مخنیوی دے پارا دے محکمہ صحت عملہ مو کھیتا را سدل دا
بیماری دے ڈپتھیریا پہ وجہ بانی کی دی اور ڈپتھیریا دے ماشومان چکر میں اگا وہ بیماری گانی دی چکم ویکسین پریونٹیبل ڈیزیز اور توائی اگے پہ وجہ بانی دگا جی چا ویکسین نبی لگولی بچپن کی لوگوں تدا شاہ کی دی اکثر.
ڈاکٹر مظفر کنڈی دے بیماری نا دے بچ کے دو پہ غرز پہ دگی رانگی تیتی تدابیر ہاں ورشوال
دے پر دادا چی یو افتب پوری پہ ماشومان چکم کل تجیلا اسلامی مدرسے تا سبق تجیلا جمعہ تجی سبق تھا قرآن پاک تکی آپ اللہ کرنے جی یہ افتہ پور بدا برکو بل بدا کو چی کچیر دے کورو نپی یو کور نپل کور تپی جی لگا پیو دوال یو چورو جب گزارو کو پہو چی پیو باندے لا پترو چیو باندے خدا پی چی لکر لا کورو نبن سی افتہ پوری چی لکر نور کورو دا دغا لا رد رجو دی پیلاو کولو والا بل دوکا نپوری چکم شمان دی اختر نن بات پیٹا دی
سیمه و سدون کو چکم زیات ویره دلی دی دا غشتنا وکړه چې دی بیماری د مخنیوی په غرض کړي اقدامات د نور موثر او ګړندی کړای شي چې د سیمه و سدون کی د بیماری د خورېدو او نور مرګ نه وژغورل شي.
زموږ غل مشال رادیو خوري د مازیګر 15 بجې سوې ګلیاز به د مهم خبرونو لنډیز واوروي.
دا خبر پختونخوا هنګوزلی او اورګزو قبایلی سیمې په پوله پرتی سپینټل سیمه کې د وسبار طالبانو لخوا د یو مقامی کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز ځانمرګي برید کې د وډوشو کسانو شمیره یو لستر رسیدلې ده. په دغه برید کې نه کسان روبل شوي هم دي. د طریقې طالبان پاکستان بیان شاهد الله شاهد د دې برید پړه په غاړه خسته ده. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د ماین چاودنی چې د مرستون رسونی فوجي کاروانی هدف خو دوه پاکستانی سرتیري وژل. بلخوا د بلوچستان صوبای حکومت وایي دغلته د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شو کسانو شمیره 400 رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر حامد کرزی وایي امل فیزی پرون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یوې حساس مرحلې ته رسیدلي. خو زیاتوي چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. رپورټونه وایي چې عبدالرب رسول سیاف راتونکو انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ خپل کړی دی. بلخوا د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیره تر وسه 80 تنو ته رسیدلې ده چې شپږی خزې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وایي د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د ولسی خلکو مرګ ژوبله د تیر کال د همدې مودې په مقابله کې په سلو کې شپاړه زیاته شوې. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2014 کال روسو د امنیتي وزې په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشري حقوقو د سال نړیوالې ادارې د شام حکومت ودی تورن کړي چې په لزګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او په زیاتره یې تشدد کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي ټیم به د 2015 کال نړیوال کپ ته د ورتو په خاطر لکینیا سره دویمه یو ورځنۍ لوبه سبا وکړي.
دا مهم خبرونو لندیز مول مشال رادیو څخه واوریدئ چې ګلایز وړاندې کوي. اوس ورسېدلې د پاکستان کورنی ورسپانو ته د کتنې په اسلام آباد کې د مشال رادیو خبريال سیرا ظهیر د پاکستان د کورنی ورسپانو د اداریو مهم ټکي راخستي دي. راځي چې ورته ورسو.
نن ایکسپریس ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د وزیر اعظم نواز شریف او د هند د وزیر اعظم منموهن سنگ ترمنځ د ملاقات وروسته د دوه ملکونو ترمنځ تاوتریخوالي کې کمی په نظر راتل شروع شوې دي. او د غرنګ د دې ملاقات وروسته د دوه ملکونو د خبرو اترو جاري ساتلو لپاره هم لاره هواره شوې ده. د ادارې په وینا چې د بدلیدونکو نړۍ او وخت د غوښتنو مطابق د پاکستان او هند مشروالي ته هم دا ادراک وشو چې جنگ د مسلې حل نه دی او امن د دوه ملکونو دولت ډیر لوی خواهش دی. نو په داسې صورتحال کې دولت د خواهشاتو مطابق دوه مشرانو لا فیصلې کول پکار دي ځکه چې دوه اړخونو ته انتها پسند نه غواړي چې په دې منطقه کې امن وي. اداریا خیری کې لیکي چې د دې منطقې تر ټولو لومړی ضرورت د امن دی ځکه چې د امن روډ میپ د یو نیم عرب انسانانو د غربت د ختمېدو سبب جوړی دی شي. او دې لړکی امریکا هم د پاکستان او هند وزیر اعظمانو ملاقات نه یوازې ستایلی دی بلکې د دې مخ پوړان دی بوتلو لپاره د مرستې باور هم ورکړی دی. نو باید چې دوه ملکونه د دې مقینه ګټه پورته کړي او تعلقاتو ته د ودی ورکولو لپاره عملی ګامونه اوچت کړي. بل طرف ته د پیښور خبریدونکو مشرک ورسپانه خپل ادارې کې وایي چې د فاټا سټوډنټ فیډریشن له طرفه د حکومت پام تعلیمي سرګرمو ته راګرځولو لپاره پیښور کې یو خبري غونډه وشوه چې پکې ویل شوی دی چې قبایلی سیمو او د خیبر پښتونخوا لری پروتو سیمو کې استادان اسکولونو ته ناراض چې ورسره د ماشومانو مستقبل د خطرې سره مخ دی. اداري وایي چې د دوران دا هم ویلې شو چې بعضي سکولونه داسې دي چې دیوالونه او ودانۍ هم نه لري او ځکه کوونکو په خلاص میدان ناسوي. بیا داسې سکولونه هم شته چې وجود نه لري او تش په نوم یې استادان تنخواګانې اخلي. خو د دې نه لوی د خطرې خبره دا ده چې بعضي استادانو په خپل ځای نور خلک کېنولې دي او هغوی ته لږې پیسې ورکوي او تنخوا په کور اخلي او د داسې استادانو او عملی خلاف دي سخته کاروایي اوشي چې د ماشومانو مستقبل سره لوبي کوي ځکه چې یو ښه لیکلي لستلي معاشره د ترقې ضمانت وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
بی بی سی نیوز په یو مقاله کې لیکلي چې د پاکستان په بلوچستان صوبه کې د تیر ګل په ورځ زورور زلزلې څلور سوه کسان وژلي او تر درې لکو پورې اغیزمن کړي دي. د زلزلې یوه اونۍ پوره شوې او د حکومت لخوا د ژغورونکي کارونو په دغه سیمه کې ژور نسلي ګواښونه رامنځته کړي دي. بی بی سی لیکي چې زیاتره ځپل شوي کسان تر اوسه پورې په صدمه کې دي. په دې کې زیاتره کسان ژوبل هم دي. د زلزلې ځپلي اواران سیمې روغتون کې د ایکس رې ماشین هم نشته. همدار ځینې ژوبل شوي کسان کراچۍ ته د درملنې لپاره وړل شوي دي چې له دغه سیمې څخه شپږ ګڼټې لاره ورته ده. بی بی سی لیکلي چې بلوچ ملت پاله ویره لري چې فوج د اواران زلزله له خپلو مقاصدو لپاره استعمالوي او په سیمه کې د فوجي عملیاتو لپاره سرتیري پر ځای کول غواړي. بی بی سی د فوجي چارواکو په حواله د دې خبري تصدیق کوي چې په اواران کې فوجي چاونې پراخه کړي. خود دوی په وینا د دې مقصد په امدادي کارونو کې مرسته کول دي. بلخوا ډیلی ټلیګراف رسپان لیکي په افغانستان کې د استرالیا د دریو سرتیرو په وژنه کې ککړ افغان فوجي په پاکستان کې نیول شوی دی. د استرالیا د فوج مشر لیفټنټ جنرال ډیوډ هورلی وای د افغان ملي اردو سارجنټ حکمت الله چې د پاکستان استخباراتي ادارې ISI د فروری په میاشت کې نیولې وو افغانستان ته حواله کړي دي. ورسپان لیکي چې حکمت الله په مبینه توګه په ترین کوټ کې د استرالیا په فوجي هډ کوارټر کې دننه په غش مامور فوجیانو ډزې کړې وي. په دې پیښه کې درې استرالیوي فوجیان وژل شوي وو او دوه نور ژوبل وو. ورسپان لیکي چې د استرالیا حکومت د دې خبرې تصدیق کړي چې حکمت الله په فروری میاشت کې په پاکستان کې نیول شوی وو او پاکستان د فروری میاشت راهیسې په دې چارو کار کوي چې حکمت الله افغانستان ته حواله کړي.
مشال ته غوښونې سي چې د نړۍ له حال خبر سي.
د ملګری ملتونو امنیتی شورا شام څخه غوښتنه دي چې هو خلکو ته د مرستې د رسولو د لارو پرانستلو ضمانت ورکړي چې د جګړو په سیمه کې محاصره شوی دي. امنیتی شورا پرون په دیاړې وای اعلامیه منزور کړه. د ملګری ملتونو د بشری څانګې مشر له نور هیوادونو هم وغوښتل چې د شام د کډوالو او جګړه ځپلو سره د مرستې په برخه کې له سخاوت کار واخلي. په دیاړه اجمل اند راپور لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د چهارشنبه په ورځ یو پریکړه لیک تصویب کړ چې لمخې د سوریې له حکومت څخه غوښتل شوی چې هغه اړو خلکو ته د مرستو رسولو لارې پرانیزي چې د جګړو په سیمه کې ایثار پاتې دي. د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په اعلامیه کې همدارنګه د سوریې د پولي دواړو غاړو ته د مرستو رسولو یادونه شوې ده. په اعلامیه کې د سوریې له حکومت او نورو ښکېلو خواوو غوښتل شوی دي چې پر داسې اقداماتو کار وکړي چې لمخې اړو خلکو ته د مرستو رسولو په برخه کې د ملګرو ملتونو هلې ځلې یوې نتیجې ته ورسیږي. د ملګرو ملتونو د بشري څانګې مشر میرمن ویلری اماس د ملګرو ملتونو د امنیت شورا په غونډه کې وویل میرمن اماس وایي په سیمه کې باید موږ د مهاجرو او هم د هغو هیوادونو څخه چې د سوریې د مهاجرو کوربه دي د پراخ او منسجم ملاتړ شاهد واوسو. هیله من یو چې غړي هیوادونه به دې ژمنې ته په روښانه توګه پاملرنه وکړي او له لا ډېر سخاوت سره به اقدام وکړي. د مرستو یو منظم بهیر د مرسته کوونکو لپاره د مرستې رسونې زمینه برابر بروی او د اړو خلکو سره د مرستو د دوام لار پرانیزي. که څه هم د سوریې حکومت ویلي چې د غونډوي هوادونو د مرستې رسونې د ماموریتونو مخالف دي چې د دوی په وینا یاغیانو ته مرستې رسیږي، خو په ملګرو ملتونو کې د سوریې استازي بشار جعفری وویل چې هوادې د مرستې رسونې د پروګرام لا تړکې.
My government has been and still committed to the
بشار جعفری وایي زمو حکومت تر اوسه هم په بشپړه توګه ژمن دی چې د اړتیا وړ بشري مرستو د رسونې پروګرام په بشپړه توګه عملي شي. موږ له میرمن اما سره بشري مرستو ته د ثواب پنځم پلان لاسلیک کړی او مخکنیو پلانونو ته هم په بشپړه توګه درناوی لرو او په لیکېدو ته یې شمن یو. د سوریې حکومت د سوریې خلکو ته هر ځای چې وي د مرستې رسونې د ډله ییزو هڅو یوه برخه ده. ملګري ملتونه وایي د دې کال تر پای پورې ممکن د سوریې د مهاجرو شمیر درې میلیونه او د کورنیو بې ځایه شو شمیر شپږ میلیونه کسانو ته ورسیږي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. د امریکا د فدرالي حکومت او د کانګرس ترمنځ د پور د لایحې د تصویب پر سر لانجاله هم روانه ده او د حکومتي ادارو یو برخه تړل شوې ده. د حکومت زیات شمیر مامورینو ته به تنخواه رخصتي ورکړل شوې ده. باراک اوباما د امریکا له سی ان بی سی ټلویزیون سره په خپل ورسي مرکه کې وویل یوازې هغه وخت به د جمهوریت غوښتونکو سره مذاکرات وکړي چې هغه لایحه تصویب کړي چې د حکومت د پور حد شپږ نیم تریلیون ډالر ته لوړوي. ولسمشر باراک اوباما پر دې مسله د کانګرس د ډیموکرات او جمهوریت غوښتونکو غړو ترمنځ د مذاکرو تر پیل مخکې خبرداري ورکړې وو چې خصوصي سېکټر باید د حکومتي ادارو له تړل کېدو اندېښنه ولري. په دې اړه د مشال رادیو د خبر مرکزي څانګې هیدر ماهر یو راپور جوړ کړی دی چې فرشته جلال زی تاسو ته اوروي.
په واشنگتن کې د ازادي رادیو خبریاله هیدر ماهر لیکي کته هم واشنگتن ډي سي د ډیرو په باور د حکومتي ادارو شاردي د امریکا تر بل هر ځای دلته زیات سیلانیان راځي. په دې ښار کې د امریکا د فدرالي حکومت اتلکه مامورین د تنخات څخه پرته رخصت شوي دي. د زیاتو حکومتي ادارو تړل کېدو یوازې پر مامورینو نه بلکې د دغه ښار پر دوکاندارانو، سوداګرو او سیلانیانو هم منفي اغېز کړی. د دوکانونو مشتریان کم شوي دي. د ښار هغه ځایونه چې زیات سیلانیان به ورتلل لکه د لینکن یادګاري څلی او موزیمونه تړلي دي. د واشنگتن ښار په عمومي پارکونو دا لوحې لګېدلې چې د فدرالي حکومتي ادارو د بندېدو له امله ملي پارکونه تړلې دي. د هالي مونته په نوم یوه امریکایي ښځه د ازادي راډیو ته وایي زه د خپل لور سره د یوې ورځې لپاره دلته راغلم، خو دلته ټول ځایونه تړلې دي. زما په فکر دا یو ډېر مسخره کار دی. موږ په سیاست کې لوبې کوو. د ایلینوی ښار اوسیدونکی کین کارلوت چې د دوهمې نړیوالې جګړې د یادګاري منار د لیدو لپاره واشنگتن ته تللی و، خو ساتونکو دغه ځای ته د ورتګ اجازه ورنکړه، د ازادي راډیو ته وایي
This is the reason we came here. We came here to see the national monuments of our
موږ دلته راغلي وو چې د خپل هیواد تاریخي ځایونه وګورو. زه دلته زیږیدلی یم. زما پلار د دوهمې نړیوالې جګړې عسکر وو. آیا زما پلار د دغه ورځې لپاره مبارزه کوله؟ هدر ماهر لیکي چې د واشنگتن ښار ډېره اتکا پر هغو سیلانیانو ده چې ښار ته ورځي او هلته سودا اخلي. نو د حکومت د زیاتو ادارو تړل کېدل به د دغه ښار د سوداګرو لپاره په ډېره لوړه بیه تمام شي. اټکل سوی چې یوازې د هوټلونو او رستورانتونو پر عوایدو د ټکس نه درکه واشنگتن ته د ورځې $200 میلیون تاوان رسیږي. ویل کېږي چې زیات رستورانتونه او هوټلونه مجبور دي چې خپل نرخونه تر یو حده راټیټ کړي. د واشنگتن ښار څخه د باندې په ویرجینیا کې د اسکندریه په سیمه کې یو رستورانت د امریکا د کانګرس د دریس په وړاندې د مخالفت څرګندولو په خاطر پرون 215 ساندویچونه پر هغو حکومتي مامورینو وویشل چې کارونو ته د تک څخه منع شوي دي. د دې رستورانت پر ټویټر پاڼه اعلان شوی و چې د کانګرس خلک د ساندویچ په دغه وړیا ویش کې نشي شاملېدلی.
په همدې موضوع کې پاتې کیږو. په امریکا کې د شټ ډاون په نامه بحران نن درېم ورځ ده. امریکا ولسمشر بارک اوباما او د هغه ډیموکرات ګوند یې تور پر مخالف ریپبلیکن ګوند لګوي. اوس پوښتنه دا ده چې د شټ ډاون معنی څه ده او د دې به پر امریکا څه اغیز وي. زموږ همکار بوریوال کاکړ په امریکا کې له پاتې سوي خبریال ابوبکر صدیق سره مرکه کړې او په پیل کې ورڅخه پوښتلې چې د شټ ډاون مطلب څه دی.
په امریکا کې دوه ډوله حکومتونه دي، یو ایالتي یا سټیټ ګورنمنټس دي، یو فدرالي حکومت چې د امریکا عمومي حکومت دی. نو د شټ ډاون یا د امریکا د حکومت بندیدنه د دې اثر یوازې د امریکا په فدرالي حکومت کېږي. دا معنا دا لري چې په امریکا کې د امریکا کانګرس یا مکننه قانون جوړونې بخش هغوی قانون پاس کوي او د غیله مخې د امریکای حکومت د بیلابیل بخشونو ته پیسې ورکول کېږي او دا عموما بې له کوم مشکله پارلمان دا کاروایی کوي، دا خپل کار خلاصوي. خو کله کله په دې کې مشکلات ایجاد شي. مشکلات په هغه صورت کې راځي چې په امریکا کې دوه لوی ګوندونه چې دي، د ریپبلیکن ګوند او ډیموکرات ګوند، دوی موافقه سره ونه کړی شي.
دا ځل لکه دوی دغه بجټ ټول ورنه کړی شوی د دې اختلاف پر سر.
د دې اختلاف په دې راغی چې په امریکا کې د کله نه چې اوسنی ولسمشر باراک اوباما انتخابات ګټلی وو، نو د هیلت کیر په نامه یا د صحي خدماتو په نامه یو قانون تصویب کړ. دا د ډېر لوی غو چې په امریکا کې ټول خلک صحي خدماتو ته لاسرسی ولري او دا قانون ته په امریکا کې په عمومي ژبه کې اوباما کیر هم وایي، ځکه چې دا د ډېر لوی خواهش او انتخابي وعده و د خلکو سره چې د بداسې یو قانون تصویبوي. خو د باراک اوباما مخالف یا اپوزیشن ګوند چې ریپبلیکنز دی، هغوی د دې خبرې ډېر مخالف دي. هغوی دا د امریکایانو د شخصي ازادۍ او د امریکا د اساسي قانون سره متصادم بولي، سره له دې چې دا قانون د پارلمان دواړو یعنی سنا او د امریکا د نمائندګانو مجلس هغوی تصویب کړ. بیا د دې نه وروسته د امریکای سپریم کورټ یا سترې محکمې هم کې و مقدمه و، په هغه کې هم دا ویل شو چې دا قانون ګواکې د امریکا د اساسي قانون خلاف نه دی. خو سره له دې د ریپبلیکن ګوند ځنې ډیر سخت دریزه عناصر چې موږ محافظه کار ورته وایو چې په هغه کې یو ټی پارټي و یو ډله ده، هغوی داسې فکر کوي چې نه، د خود امریکایانو د امریکا د خلکو په ګټه نه دی، د امریکا د اساساتو سره متصادم دی. نو هغوی د دې مخالفت کوو او دوی دا کوشش وکړه چې د دې امریکا حکومت د پیسو نه ورکولو له لارې د دې قانون نفاذ یا عملي کول وځنډوي. دا قانون مونږ له یاده ونه باسو د اکتوبر د لومبۍ ورځې نه اوس نافذه شوی دی. اوس په امریکا کې باید هر سړی به وکولی شي چې ځان ته صحیح خدمات برابر کړي.
د امریکا فدرالي حکومت لکه تاسو چې ویل په لنډمهاله توګه درول شوی دی یا ماتل کړل شوی دی، د دې که تاسو اوریدونکو ته واضح کړئ د دې تاوان څه دی، یعنی اغیز یې څه دی؟ اوس
د دې اغیز دا دی چې د امریکا په فدرالي حکومت کې لږ تر لږه 2 میلیونه کارکونکي دي. په دې کې تر 1 میلیون زیات خلکو ته د امریکا حکومت په دې ورځو کې پیسې نشي ورکولای، او چې پیسې نشي ورکولای نو دا خلک کار هم نشي کولای. خو په دې کې ځینې داسې شونه دي چې هغه د امریکا یا د هغلته د نظام د ژوند لپاره ډیر مهم دي، لکه فرضاً په بندیخانو کې چې کوم خلک کار کوي، په هوایی میدانونو کې چې کوم خلک کار کوي، نو سره له دې چې دوی خلکو ته به پیسې نه ورکول کیږي دوی به بیا هم کار ته حاضرېږي. مونږ له یادونه بسو چې د امریکا د اوسنۍ بحران د حکومت منځو د امریکا په پوز ډیر کم اثر کوي. د امریکا د دفاع وزارت دنه برخه ځانمنوي، خو د امریکا هغه پوزیان یا هغه ځواکونه چې په نورو هوادونو کې فعالیت کوي لکه په افغانستان کې، هغوی ته حکومت پیسې ورکوي، هغوی تنخواوي د هغوی کارونه په دې نه ځانمنېږي.
خبریال ابوبکر صدیق چې په امریکا کې د یو شمیر فدرالي ادارو د تړل کېدو د اغیز په اړه زموږ ته همکار بوریوال کاکړ پرستین ځواب وویل.
پښتو وای مشال ریډیو ور
اوسو د افغانستان پر لور. په افغانستان کې د یوناما ادارې د بشر د حقوقو د څانګې مشر په جلال آباد خبري غونډه د تیر شپږ میاشتې په موده کې د ملکی وګړو د مرګ ژوبل په اړه ریپورت خپور کړي چې په خبره تیرې همدې دورې ته په کتو سره د ملکی وګړو په تلفاتو کې ډیروالی راغلی دی، چې په ځانګړې توګه په ختیځو ولایتونو کې د ملکی وګړو مرګ ژوبل د نورو سیمو په پرتله څو برابر زیاته شوی ده. په دې اړه زموږ خبريال شاه محمود شنواری راپور لري.
د یونما د بشر د حقوقو څانګې مشر جورجیت ګینیان په جلال آباد کې د چهارشنبه په ورځ په یو خبري کانفرنس کې ویل چې د 2013 کال په لومړۍ شپږ میاشتو کې د تیر کال همدې دورې ته په کتو په ټول هیواد کې د ملکی وګړو په مرګ ژوبل کې 14% زیاتوالی راغلی، چې دغه فیصدي بیا په ختیځو ولایتونو کې 4 برابر زیاته شوې ده. اوس چې موږ د ملکی تلفاتو د لوړېدو خبرې کوو، دا د تیر شپږ میاشتو په اړه خبرې دي چې د تیرې همدې دورې ته په کتو په دې کې 14% زیاتوالی راغلی، چې یوازې په ننګرهار، لغمان، نورستان او کونړ ولایتونو کې 45% زیاتوالی راغلی دی. نوموړي وویل هغه راپور چې د یوناما ادارې سره ثبت شوی د ملکی وګړو په تلفاتو کې ډیری قربانیانې مېرمنې او ماشومان ښودل شوي، چې په خبرې په ختیځو ولایتونو کې د تیر کال په پرتله د ښځو او ماشومانو په مرګ ژوبل کې 95% زیاتوالی راغلی.
کله
چې موږ په ختیځو ولایتونو کې ماشومان او ښځو د تلفاتو په اړه خبرې کوو، نو په همدې تیرو شپږو میاشتو کې 95% زیاتوالی راغلی. د یونما دفتر د معلوماتو له مخې په مجموع کې په تیرو شپږو میاشتو کې 1319 تنه ملکیان وژل شوي، او دا رنګه په دې موده کې 2533 تنه نور زخمیان شوي دي. میرمن جورج دوای دغه شمیر ملکی وګړي 4.5% د دولت د مخالفو له لوري وژل شوي، 9% د دولت پلوه ځواکونو له خوا په بریدونو کې، 12% وګړي د ښکېلو خواوو په ځمکنیو نښتو کې، او د پاتې 4% ملکی وګړو مرګ ژوبله بیا هیڅ لوري ته نه منسوبېږي. د یونما د بشر د حقوقو څانګې مشر د جګړې له ښکېلو خواوو څخه په کلکه وغوښتل چې د جګړې پر مهال دې د ملکی وګړو ژوند ته جدي پام وساتي.
په افغانستان کې مو د ولسی وګړو د وژنې په اړه د یوناما راپور واورېدی. بلخوا د جنگ او سولې راپور ورکوونکې ادارې د افغانستان په مشرقي ولایت ننګرهار کې د زیاتیدونکو په دمنې په اړه راپور خپور کړی چې لیکي یو خوا د پاکستان خیبر درې ته پرتلونکې لوی لار د سړی تښتونې پیښې زیات شوي، نو بلخوا په ټول ولایت کې حکومتي واکداري د کمزورتیا په حالت کې ده. د دې راپور د مهمو ټکو اورېدو ته ساس پام راګرځوم. د جنگ او سولې راپور ورکونکې اداره آی ډبلیو پی آر لیکي د ننګرهار خلک په دغه ولایت کې د نامنۍ او سړي تښتونې له زیاتېدونکو پیښو سر ټکوي، او وایي چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د سامان وړلو او خلکو د تګ راتګ لاره هم خوندي نه ده پاته. پنځه دیرش کلن ټیکسي ډرایور زمان وایي چې د ننګرهار له مرکز جلال آباد څخه د تورخم پولې ته تلونکې لاره ورځ تر بلې خطرناکه کیږي. نوموړی وایي یو کال مخکې له حالات سم وه او په شنه سهار او نیمه شپه به هم د خطرې احساس نه کېدی، خو اوس په سپینه ورځ طالبان خلک له موټرو څخه راکښته کوي. دی زیاتوي چې هغه کسان بیا ډیر زیات په خطر کې وي چې د حکومت یا غیر حکومتي موسسو سره د کار کولو کارډونه ولري. نوموړی یوه پیښه بیانوي او وایي چې له پېښوره د کورنۍ یو سړی او ښځه په موټر کې د جلال آباد پر لور وړل چې ناڅاپه په لار کې وسلوالو کښته کړل او د سړک پر غاړه د زیتون د فصل پر لور روان کړل. په دا حال کې ښځې چیغې کړې، نو سمدلاسه نور موټران او خلک هم ودرېدل او وسلوالو دوی پرېښودل او پر بله ولاړل. زمان زیاتوي چې د سل میټر پر واټن د امنیتي ځواکونو پوسته وه، خو هغوی نه راغلل ځکه دوی یوازې خپلې پوستې او ځانونه ساتي. اداره په خپل راپور کې لیکي خیبر ته تلونکې لویه لاره د ننګرهار د بې ثباتۍ یو لوی لامل ده. د خوګیانو، شیرزادو، شینوارو او سرخرود په ګډون د ولایت یو شمېر ولسوالۍ د وسلوالو د فعالیتونو له کبله خطرناکه سوي دي. د طالبان ویان زبیح الله مجاهد آی ډبلیو پی آر ته ویلي چې دوی د جلال آباد په ګډون د ننګرهار په ټولو سیمو کې د ځواکمنتیا په حال کې دي او ډیر ژر به ولایتي حکومت سقوط وکړي. بلخ ولایتي چارواکي مني چې د نامنې پیښې زیاتې سوي، خو وایي چې دا د ګرمۍ د موسم له کبله موقتي دي او امنیتي ځواکونه اوس هم فعال او د هر ډول خطر مخنیوي ته چمتو دي. د دې سربېره د افغانستان د کورنۍ چارو د وزارت ویان صدیق صدیقي هم وایي چې د ننګرهار په ځینو ولسوالیو کې امنیتي ګواښونه شته، خو ولایت نه خو محاصره سوی او نه به سقوط سي. په ننګرهار کې د مدني ټولنې فعالان هم د نامنې پیښې اندېښمن کړي دي. دوی وایي کچېری حکومتي چارواکو امنیتي برخې ته جدي پاملرنه کړې وای او د هرې ولسوالۍ لپاره بیل پلان جوړ کړی وای، نو اوس په جلال آباد له ګواښ سره نه مخامخ کېدی.
نن د نهه ورځو د 2012 کال د اکتوبر 9 نیټه ده. ملاله یوسفزی نن په سوات کې په یو سوال برید کې ژوبل شوې ده.
خدا ته نه یو د علاج ورسته ملاله یوسفزی روغ شوه او بیا په لومړي ځل شخ د ملګرو ملتونو په تالار کې ټولي نړۍ واورید.
پنز اند بوکس ار د ویپنز دټ ډیفیټ ټیرریزم.
خو کله چې ملاله وویشتل شوه نو په پلار زیاودین یوسفزی ته تیرېدل.
قیامت نو قیامت نه بم چتا زیاته و
ملاله پر منګم کی تبنی ولی وز په پاکستان کی تبیونی و
کچ دی کله او خندل نو د دې داخله یو غاړه تلاړه لا
اوف نو ما او ما خزی مونږ د شپې د ماشومان و دی و چې چړم.
خو اوس د برید یو کال پوره کیدون کی دی او مشال ریډیو پر ملاله یوسفزی یو غنټه ځانګړی پروگرام کوي. مشال ریډیو د پښتو ژبې هغه یوازینی ریډیو ده چې لملالی یوسفزی سره ځانګړې مرکه کړې ده. دغه مرکه او ځانګړې پروګرام به تاسو د اکتوبر په 9 نیټه د شورو یا چهارشنبه په ورځ د پېښور په وخت ماځیګر 4 بجې او تکراری بڼه به بیا د پنځشنبه یا زیارت په ورځ د غرمې په 12 بجې واوري.
زموږ غله مشال رادیو خاوري د افغانستان په کندهار پونتون کې د بیلابیل په هنځي لپاره د 115 ملیون ډالر په ارزښت وداني او تعمیرونه د جوړېدو په حال کې دي. چارواکي وایي چې په دغه ودانیو کې د یو کتابتون داسې کمپلیکس هم شامل دی چې د افغانستان په نورو ولایتونو کې به ساري نه ویل دل سوی. د دغه ټول ودانیو لګښت د امریکا د نظامی مرسته خور کول کیږي. زموږ همکار محمد صادق رښتنی په دیاړه کندهار راپور لري.
په شاوخوا وو دغه ودانیو کې د انجینری او ادبیاتو په انځوي تعمیرونه، د ژورنالیزم په انځوي لپاره میډیا سنټر، د غوندو او ډوډۍ خورولو لپاره دوه تالار او دغه راز د یو مجهز کتابتون تعمیر شامل دي. د کندهار پوهنتون رئیس حضرت میر توتاخیل د ازادي رادیو سره په ځانګړې مرکه کې وویل چې دغه ودانیو کار په راتلونکو دوه میاشتو کې پای ته رسیږي او لګښت یې د امریکا د متحده ایالاتو د نظامی مرستو څخه ورکول کیږي.
تقریبا دغه داو تعمیرونه چې روان دي دا تقریبا 10 ملیون ډالر چې په دې کې ډیر کم د دولت انکشافي بودیجنه او ځینې د پوهنتون د هلو ځلو په نتیجه کې دي، لکه څنګه چې ما تاسو مخکې ویلي چې دغه میډیا سنټر او یا د کتابخانې کمپلیکس 3 ملیون ډالر باندې جوړېږي. دا هغه هلې ځلې دي چې موږ کړې دي او دا د امریکا د متحده ایالاتو د نظامي برخې د مرستنه موږ سپړې دي. یعنی ټول تقریبا ویلی شو چې 12 ملیونه تقریبا که دغه نورې وړې پروژې وسلوونه سره 10 ملیونه ډالر په شاوخوا کې پروژې پیل په پوهنتون کې روانې.
کندهار پوهنتون د هیواد د 5 اساسي پوهنتونونو څخه شمېرل کیږي. چارواکي وایي چې په تیرو 15 کلونو کې په دغه پانتون کې د شاوخوا $10 میلیون پروژې عملي کړي.
زموږ غږ له مشال رادیو څخه اوري. له پاکستان خبریدونکو د انګریزي بي په ورسپانه ډان کې شنونکي رافیا زکریا په هغه هواد کې د حمل د ساقطولو او تر دې وروسته د پیدا کېدونکو ستونزو په اړه لیکنه خبره کړې ده. د دې لیکنې مهم ټکي به زموږ همکار پامیر ساحل درته واوروي.
شنونکي رافیا زکریا لیکي تر 1900 زیږیز کاله په پاکستان کې د حمل ساقطولو په اړه چې کوم قانون موجود و هغه د برتانیا د وخت زماني قانون و. په هغه قانون کې د حمل ضایع کول ناقانونه کار و او تر هغې به یوې ښځې حمل نه شو ضایع کولی چې له کبله به یې ژوند ته خطر نه و مخامخ شوی. تر دې وروسته په 1990 زیږیز لسیزه کې دا قانون په پاکستان کې اسلامي کړل شو. په اسلامي قانون کې د حمل ضایع کول د حمل لومړی مرحلې پر وخت جایز دي، خو دا قانون په جنین یا د پیدا کېدونکو ماشوم په بدن کې د ناروغۍ په صورت کې د حمل اسقاطولو پوښتنې جواب نه ورکوي. همداراز د پاکستان اوسنۍ قانون د جنسي تیری په صورت کې د شوی حمل ضایع کولو په اړه هم څه نه وایي. په 1994 زیږیز کال کې په قاهره کې یو غونډه وشوه. په دې غونډه کې دا ویل شوی ول چې ټولې ښځې باید له اسقاط حمل سره تړلې ستونزو هواري تر حمل ضایع کولو وروسته مشورو، تعلیم او د کورنۍ د پلان کولو خدماتو ته لاسرسی ولري. په دې غونډه کې ویل شوی ول چې ښځو ته دا اسانتیاوې باید په یو هیواد کې د اسقاط حمل له قانون پرته وشي، ځکه چې دا قانون په هر هیواد کې بدل دی. د دې غونډې په نتیجه کې پاکستان هم اړ شو چې ډېر بدلونونه راولي. په 2000 زیږیز کال کې په دې لړ کې د یو قانون مسوده جوړه شوه، خو دا کار ونه شو. تیره اونۍ د پاکستان نفوسو یا آبادۍ شورا یو رپورټ خپور کړ. په دې رپورټ کې ویل شوی ول چې تیر کال په پاکستان کې شاوخوا 100,000 ښځو د حمل پر وخت روغتیایي ستونزو یا په خپل د حمل ضایع کېدو په صورت کې خپل علاج کړی و. تر درملنې وروسته زیاتره ستونزې هغه وخت پیدا شوې وې چې په پاکستان کې نامحفوظه او غیر صحي طریقې کارول شوې وې. په پاکستان کې د حمل ضایع کولو طریقه پخوانۍ ده او ډېره خطرناکه ده. دا طریقه تر عمل وروسته ډېر روغتیایي مشکلات پیدا کوي. اوس مهال ډېرې محفوظې طریقې موجود دي، یعنی د دوا په استعمال هم حمل ضایع کېدای شي، خو بیا هم دا خطرناکه طریقه کارول کیږي. رافیا زکریا لیکي دا رپورټ وایي چې د ښځو روغتیایي وضع په کلیو کې ډېره خرابه ده. هغه ښځې چې په کلیو کې د ډاکټر پر ځای دایانو ته ورغلې وي د نورو روغتیایي ستونزو 80% چانس یې درلود. د پاکستان په کلیو او ښارونو کې تر اوسه ښځې په خپل د حمل ضایع کولو لپاره پخوانۍ او ډېرې خطرناکې طریقې استعمالوي، لکه دا ښځې سخت ورزش کوي یا پر ګېډه یا نس شدید مالش کوي او یا هم نورې طریقې استعمالوي. رپورټ وایي که کومه ښځه وکولی شي چې روغتون ته لاړه هم شي، نو هلته ښځینه ډاکتران یې له نشت سره سمې وي. رافیه زکریا زیاتوي یوه بله ستونزه دا هم ده چې که په پاکستان کې ښځو ته د حمل ضایع کولو لپاره ډاکتر په لاس ورشي هم، نو د هغوی رویه منفي وي. رپورټ وایي همداراز زیاتره ډاکتران همدا فکر کوي چې د جنسي تیری پر وخت د شوي حمل ضایع کولو هیڅ اجازه نشته.
پامیر ساحلو چې د پاکستان د انګریزي ژبې په ډان ورسپانه کې په دغه هیواد کې د حمل د ساقطولو او تر دې وروسته د پیدا کېدونکو ستونزو په اړه تاسو ته راپور اوروي. د مشال رادیو د نننۍ خپرونو د پای شبې را رسېدلې دي. ګلاز به د مهمو خبرونو لنډیز واوروي. د خیبر پختونخوا هنګوزلی او اورګزو قبایلی سیمې په پوله پرتې سپینټل سیمه کې د وسلوالو طالبانو لخوا د یو مقامی کمانډر مولا نبی حنفی په مرکز انمرګ برید کې د وژل شو کسانو شمیره 1100 رسیدلې ده. د تیرې کې طالبان پاکستان وین شاهد الله شاهد د دې برید پړه په غاړه خستې ده. پرون د بلوچستان په زلزله ځپلو سیمو کې د سړک د غاړې د یو ماین چاودنې چې د مرستو رسونو فوجي کاروانی هدف و دوه پاکستانی سرتیري وژل. بلخوا د بلوچستان صوبایي حکومت وایي د غلطه د دوه وروستو زلزلو له کبله د وژل شو کسانو شمیره 400 ته رسیدلې ده. د افغانستان ولسمشر احمد کرزی ویان ایم ال فیزی پورون ویلي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ روان ستراتیژیکي مذاکرات یو حساسې مرحلې ته رسیدلي، خو زیاته کړه چې په دې لړ کې ځینې اختلافات اوس هم شتون لري. راپورونه وایي د عبدالرب رسول سیاف راتلونکو انتخاباتو ته د جنرال عبدالرشید دوستم ملاتړ خپل کړ. بلخوا د هلمند په ولایت کې د ولایتي شورا انتخاباتو ته د کاندیدانو شمیره تر اوسه 80 تنو ته رسیدلې چې شپږ یې ښځې دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر یوناما وای د روان کال په لومړو اتو میاشتو کې په دغه هیواد کې د ولسی خلکو مرګ جوبله د تیر کال په د همدې مودې په مقابله کې په سلو کې 14 زیاته شوې ده. روس او هندوستان په افغانستان کې د 2014 کال وروستو د امنیتی وضع په اړه اندېښنې ښودلې دي. د بشري حقوقو د اسار نړیوال ادارې د شام حکومت په دې تورن کړی چې په لسګونو زره مخالفان یې په غیر قانوني حراست کې اخستي او په زیاترو یې تشدد کوي. او د افغانستان د کرکټ ملي
ټیم به د 2015 کال نړیوال کپ ته د ورتلو په خاطر لکینیا سره دویم یو ورځنی لوبه سبا وکړي.
لدی سره سم د مشال رادیو نننی نه ساته خبرونه پایته رسیدي. تاسو کولای سي چې د انټرنیټ لالاري د مشال رادیو ټول خبرونه تعقیب کړئ چې پاتې ده mashalradio.com، او کچیر تاسو فیسبوک او ټوئیټر ته لاسرسي لري نو پر دغه دواړو هم له مشال رادیو سره ځان ملګری کړئ. لدی سره سم زه احمد شاه اعظمي، ګلیاس، تخنیکی همکار علي محمود سره لخپل ټول همکارانو تاسو له درانه حضور اجازه غواړو. د سبا سهار تر 9 بجو پوري تاسو کولای سي چې د ډیوا رادیو خبرونه پر دې سپو باندې واوري. بیا به سبا سهار پر 9 بجې سره ځای کیږو. شش په او خوشاله ژوند ولرئ.